پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم پر خبرونه که ستاسو کوربه السلام علیکم ولسمشر غنی په واشنگتن کې تر اوسه له کومو چارواکو سره کتلی دي؟ سیاسي کتونکو ته دا سفر څرنګه ښکاري؟ شکریا بارکزی.
د افغانستان ولس دې سفر ته په یو مثبت سترګه ګوري.
تمه ده چې ولسمشر غنی نن د امریکا له ولسمشر جو بایډن سره وګوري. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه په تفصیل اورېدلی شئ. د افغانستان د ولسوالیو د نیولو او بیرته پرېښودلو په اړه به هم په دې خپرونه کې واورئ چې کومې ولسوالۍ چا نیولې دي. او په دې خپرونه کې په غزنی ښار کې د ودونو سالونونه پرانیستي دي، خوښۍ دي، خو کورونا هېره شوې ده. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې به له ډاکترانو واوري چې په افغانستان کې د کورونا درېیمې څپې په اړه دوی څه وایي. خو تر هر څه مخکې خبرونه له سالم محمد سالی څخه اورو.
په افغانستان کې به په سلګونو امریکایي پوځیان د ډیپلوماټانو د خوندیتوب لپاره پاتې شي. د امریکا د مشرانو جرګې د جمهوري پالو مشر غوښتنه وکړه چې له افغانستان دې د بهرنیو ځواکونو وتل وځنډېږي. د کاناډا د متخصصانو یوه ډله وایي شواهد څرګندوي چې تېر کال د اوکراین مسافر وړونکې الوتکه په لوی لاس په ایران کې ویشتل شوې ده. امریکایي چارواکو ویلي تمه کیږي چې په افغانستان کې د امریکا 655 پوځیان د ډیپلوماتانو د امنیت د خوندیتوب لپاره پاتې سي. چارواکو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته د پنځم په ورځ ویلي د امریکا په سلګونو اضافي پوځیان به احتمالا تر سپتمبر میاشتې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې پاتې سي، چې د ترکیې په مشرۍ د دغه میدان د امنیت ټینګولو بهیر په رسمي ډول پیل سي. دغو چارواکو دغه خبرې د نوم نشولو په شرط کړي، ځکه دوی له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو د روان بهیر په اړه د خبرو اجازه نه درلوده. له افغانستان د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو وتل په می میاشت کې پیل شوی او تر سپتمبر میاشتې دوام کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د مشرانو جرګې د جمهوری پالو مشر مچ مکانل غوښتنه وکړه چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل وځنډېږي. ښاغلی مکانل له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره تر پرونی کتنې وروسته دا خبره په یوه اعلامیه کې وکړه. هغه ویلي چې طالبان د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره جسور سوي او د کلونو لاسته راوړنې په تېره بیا د ښځو د حقونو په برخه کې پرمختګونه په اوبو لاهو کوي. مکانل ویلي هیله مند دی چې د بایډن اداره په افغانستان کې روان وضعیت او د ترهګرۍ ګواښ ته په کتو د ځواکونو د ایستلو پروسه وځنډوي. د افغانستان ولسمشر د پنځمې په ورځ امریکا ته ورسېد. تمه ده چې ولسمشر غني په سپینې ماڼۍ کې نن له ولسمشر جو بایډن سره وګوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي واشنگتن هغه افغانان یوازې نه پرېږدي چې په افغانستان کې د امریکا له پوځ سره همکاري کړې ده. جو بایډن دا خبره په سپینې ماڼۍ کې له ولسمشر محمد اشرف غني سره د کتنې په درشل کې کړې ده. ولسمشر بایډن ویلي چې د دغو افغانانو لېږدول له مخکې پیل شوي دي.
موږ دا لړۍ مخکې لا پیل کړې ده. هغوی چې مرسته کړې یوازې به نه پرېښودل کېږي. د دوی به چې زموږ د مرستې لپاره یې خپل ژوند په خطر کې اچولی هرکلی وشي.
ولسمشر ونه ویل چې دغه افغانان چیرې لېږدول سوي، خو تر دې مخکې چارواکو ویلي و چې د جو بایډن اداره په پام کې لري په زرګونو افغان ترجمانان چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی د امریکا د ویزې د ورکړې د بهیر تر بشپړېدو مخکې به له افغانستانه بهر ولېږدول سي. رویټرز خبري اژانس په استازو جرګه کې د جمهوری پال ګوند د یوه غړي مایکل مکال په حواله راپور ورکړی. هغو هیوادونو کې چې دغه افغانان به ور انتقالیږي متحده عرب امارات، بحرین، قطر او کویت شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي شاوخوا 3000 افغانانو د ویزې لپاره غوښتنلیکونه ورکړي چې پر 9000 هغو کار روان دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د فاریاب ولایت اندخوی ولسوالۍ بیرته د دولتي ځواکونو لخوا ونیول سوه. د دغه وزارت په یوه اعلامیه کې راغلي دغه ولسوالۍ د دفاعي او امنیتي ځواکونو د هڅو او عملیاتو په نتیجه کې له وسلولو طالبانو نیول سوې ده. د دې ولسوالۍ مرکز پرون مازیګر د وسلولو طالبانو لخوا نیول سوی و. په وروستیو کې د ولسوالیو د لاس په لاس کېدو خبرونه زیات ورکول کېږي. د کونړ د امنیت قمندانۍ ویاند وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په اسمر او غازی آباد ولسوالیو کې د بهرنیو اتباعو په ګډون 40 تنه وسله وال طالبان وژل سوي دي. فریدالله دهقان نن ازادي رادیو ته وویل
د کونړ ولایت د اسمار ولسوالۍ د ډبرولو ډب فال همدارنګ د غازی آباد ولسوالۍ د ترناب په سیمه کې شلو نفرو ته مرجوب لوختلې چې په دې کې یولس نفره خارجي اتبادي او نه داخلي طالبان دي، اته نفر هم زخمیان شوي دي.
دهقان زیاتوي چې د نړۍ او اسادآباد ترمنځ پر لار د وسلولو طالبانو لخوا ګڼ ځای پر ځای سوي ماینونه هم کشف او شنډ کړای سوي دي. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د کاناډا د متخصصانو رسمي راپور وایي داسې شواهد یې موندلي چې ښیي د اوکراین مسافر وړونکي الوتکه په لوی لاس ویشتل سوې ده. د اوکراین نړیوال هوایي شرکت دغه الوتکه د 2000 میلادي کال د جنوري میاشتې پر اتمه د تهران له هوایي ډګره تر الوتو وروسته وویشتل سوه چې ټوله 146 سورلۍ یې ووژل سوه. په وژل سوو کې 130 تنه یې د کاناډا، نور یې د افغانستان، بریتانیا، ایران، اوکراین او سویډن وګړي وو. ایران په لومړیو کې دا نه منله چې الوتکې دې د دوی لخوا ویشتل سوي وي، خو وروسته یې ومنله چې الوتکه د سپای پاسداران انقلاب د یوې قطعې په توغندي ویشتل سوې ده. د کاناډایي متخصصانو یوې ځانګړې ډلې چې د شواهدو په ارزونې بوخته وه پرون وویل دا مسؤلیت د ایران ملکي او پوځي چارواکو ته متوجه دی. د امریکا د متحده ایالاتونو په فلوریدا ایالت کې د یوې 12 منزله ودانۍ د یوې برخې تر نړېدو وروسته د نورو کسانو پلټنه روانه ده. میامی سواحل ته څیرمه د دې ودانۍ یوه برخه پرون ونړېده. د ژغورنې ډلې او روزل سوي سپي د نورو ژوندي پاتې سویو د پلټنې په چارو بوخت دي. چارواکي وایي دوی داسې نښو نښانې لیدلي چې تر نړېدلې ودانۍ لاندې شاید ځینې کسان ژوندي وي او دوی د شپې لخوا د پلټنې د چارو د دوام پریکړه وکړه. د ودانۍ د نړېدو اصلي علت لا معلوم نه دی. په پیښه کې د یوه تن مړینې تایید سوې او نږدې 100 نور کسان لا تری تم دي. چارواکي وایي دوی بیره لري چې له دې ډلې به ګڼ کسان تر نړېدلې ودانۍ لاندې راګیر پاتې وي. او د پاکستان سوپر لیګ شپږم دور د ملتان ټیم وګاټه. ملتان سلطان لوبډلې په پرونی پایلوبه کې چې د اماراتو په شیخ زاید سټیډیوم کې وسوه پېښور زلمی ټیم ته 200 منډې هدف ورکړی وو. د پېښور ټیم یوازې 109 منډې جوړې کړې. په دې ترتیب ملتان لوبډلې د 30 منډو په توپیر د فاینل وګاټه. د پاکستان په سوپر لیګ کې دا وار د راشد خان او محمد نبی ترڅنګ ځینې نورو ځوانو افغان لوبغاړو هم برخه اخیستې وه چې له ډلې یې د ډیرو پام حضرت الله ځاځي ته و. ځاځي د پېښور په ټیم کې 15 لوبې وکړې چې درې ځله یې پکې چټکې نیمه سلیزې هم ووهلې.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. احمد شبریان پرې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري طاهر روشن مختوړي. په پام کې ده چې ولسمشر اشرف غني نن له خپل امریکایي سیال جو بایدن سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. افغان پلاوی پرون متحد ایالاتونو ته ورسید. د دې سفر په لومړۍ ورځ په واشنگتن ډي سي کې د افغانستان په سفارت کې جمهور رئیس غني او ورسره پلاوی د امریکا له یو شمېر جنرالانو، د سیاسي چارو کتونکو او ډیپلوماټانو سره وکتل چې په دوی کې جنرال پېټرویس او جنرال نیکلسن چې پخوا په افغانستان کې د امریکایي او نړیوالو ځواکونو عمومي قمندانان وو او د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیره مادلن البرایت هم شامل وه. ولسمشر غنی او ورسره پلاوی د هغو امریکایي ځواکونو د قربانیانو له کورنیو سره هم په پلازمینه واشنگتن کې کتلی دي چې په افغانستان کې خدمت کړی وو. ارګوای چې د دې کتنو په ترڅ کې له ترهګرۍ سره د مبارزې پر لارو چارو خبرې شوې دي. په دې سفر کې د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح، د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر، د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب او یو شمېر نور جګپوړي چارواکي د ولسمشر غني ملګرتیا کوي. ویل شوي دي چې جو بایدن به په نننۍ کتنه کې د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ د یووالي غوښتنه وکړي، خو ارګوای چې افغان ولسمشر به د کابل او واشنگتن په اړیکو کې د نوي پړاو، د افغان ځواکونو د ملاتړ، د دوام او نورو مسایلو په اړه له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. د کلک چې په متحده ایالاتونو کې د جو بایدن په مشرۍ نوې اداره جوړه شوې ده، دا لومړی ځل دی چې جمهور رئیس اشرف غني واشنگتن ته سفر کوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
تمه ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن جمعه په سپینه ماڼۍ کې د خپل افغان ساری اشرف غني هرکلی وکړي. د افغانستان روان وضعیت ته په پام سره په دې مهم سفر کې له ولسمشر غني سره د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او نور چارواکي هم ملګري دي. رویټرز خبری آژانس د سپینې ماڼۍ د لوړ پوړو چارواکو په حواله خبر ورکوي چې ښاغلی بایډن بل افغان مشرتابه سره په کتنه کې د حکومت د مشرانو ترمنځ د یووالي او پیوستون پر اړتیا ټینګار وکړي، خو دا پیغام لکه چې مخکې افغان مشرانو ته رسیدلی و چې ولسمشر غنی او ښاغلی عبدالله په یوه الوتکه کې واشنگتن ته ولاړل. د ارک مرستیال ویان لطیف محمود له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې امریکا ته د ولسمشر غنی د سفر اهداف داسې خلاصه کړل.
رئیس جمهور افغانستان با همتای امریکایی
افغان ولسمشر به خپل امریکایی سیال سره د افغانستان او امریکا په اړیکو کې د نوي پړاو د پایل، د افغان وسلوالو ځواکونو د تجهیز، تمویل او ملاتړ د دوام، د اقتصادي او پرمختیایي مسایلو او ضمناً د بشري حقونو د تیرو دوو لسیزو د لاسته راوړنو او طبعاً د افغانستان د سولې او جګړې په اړه بحث وکړي.
ارګ ویلی دی چې ولسمشر غنی به د دې سفر په ترڅ کې د کانګرس لغړو او نورو جګپړو امریکایي چارواکو سره هم وګوري. سپینې ماڼۍ واشنگتن ته د افغان مشرانو سفر د امریکا او افغانستان ترمنځ د دوامدار مشارکت نښه بللې ده، او په کابل کې د امریکا سفارت پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې امریکا به د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو د ملاتړ په برخه کې خپله ونډه ترسره کړي. د امریکا سفارت افغان وسلوال ځواکونه له 300 زره سرتیرو جوړ قوي او تکړه قوت بللی دی. د پوهنتون استاد او سیاسي شنونکی نجیب آزاد وایي د غنی او بایډن په کتنه کې د یو درېمګړي حکومت د جوړېدو په اړه د خبرو احتمال هم شته.
ولسمشر غنی به افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د متحده ایالاتونو د ملاتړ په تداوم پر ټاکنو، یعنی قدرت باید د ټاکنو له لارې انتقال شي، او د پاکستان پر موضوع، یعنی پر پاکستان باید فشار وارد شي ترڅو رښتینی رول ولوبوي، ټینګار وکړي. خو امریکا ممکن پر دریم او بېطرفه حکومت پر جوړونه چې د نړیوالې ناستې په نتیجه کې رامنځته شي ټینګار وکړي.
امریکایي څارونکي هم واشنگتن ته د ولسمشر غنی د سفر په اړه په لږ توپیر تقریبا ورته نظر لري. د وډرا ویلسن په تحقیقاتي مرکز کې د جنوبی آسیا د چارو شنون کې مایکل کوګلمن ازادۍ راډیو ته وویل
هغه څه چې ولسمشر غنی له امریکایي چارواکو په تیره له ولسمشر بایډن څخه غواړي یو ځل بیا دا ډاډ دی چې امریکا به د خپلو پوځیانو له ایستلو سره سره افغانستان یوازې نه پرېږدي. ولسمشر غنی هیله لري چې د افغان پوځ د تمویل او نورو مرستو د دوام ډاډ ترلاسه کړي. همداراز غواړي چې امریکا یې په پرمختیایي برخه او د سولې په خبرو کې ډیپلوماتیک ملاتړ ته دوام ورکړي.
افغان ولسمشر داسې مهال واشنگتن ته رسیدلی چې په افغانستان کې جګړو نور زور اخیستی او یو ځل بیا د یو شمېر ولسوالیو د لاس په لاس کېدو خبرونه ورکړل شوي دي. په همدې حال کې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز مارک میلی د امریکا کانګرس ته ویلي چې امریکایي ځواکونه د طالبانو له پرمختګونو وروسته د افغانستان وضعیت له نږدې څاري. ښاغلي میلی ویلي چې د افغانستان له ټولو 419 ولسوالیو څخه اوس یو اتیا د طالبانو په ولکه کې دي.
ټاکل شوی ده چې افغان جمهور رئیس نن په واشنگتن کې له ولسمشر جو بایډن سره وګوري. واشنگتن ته د افغان پلاوی د سفر په اړه د ملي مصالحې د عالي شورا د مرستیال محمد اکرم خپلواک نظر اخیستی.
بېله شکه چې د افغانستان په پلنی وضعیت کې د جمهور رئیس سفر امریکا ته ورسره پلاوی د خاص اهمیت ورده. هغه په دې معنا چې په نوي فصل کې د خارجي قواو د وتلو نروسته د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتو روابط، کومکونه او هغه ستراتیژیک تعهدات چې پخوا وو لسره کتنه په شوې ده، او په دې اړوند باندې هر اړخیز بحثونه او تخنیکي ټیمونه په دې باندې کار کوي ترڅو څنګه وکولی شي په ټولو موضوعاتو کې چې سوله د افغانستان سره راتلونکي اقتصادي او بشري کومکونه، د امنیتي دفاعي قواو حمایت، او د افغانستان د خلکو سره د امریکا د متحده ایالاتو دوامدار شتون، دا ټول هغه موضوعات دي چې په دې سفر کې به بحث کیږي.
متحد ایالاتونو ته د جګپوړي افغان پلاوي له سفره د سیاسي چارو کتونکي شکریه بارکزی څه تمه لري؟
فکر کوم د افغانستان ولس دې سفر ته په یو مثبت سترګه ګوري، ځکه چې تمه او توقع هم دا ده چې کوم ټینګېدلي روابط د دواړو مسایلو په اړه د افغانستان په اړه باندې څه کوم دا رامنځته شوي وو. دغه هر شی او حد اقل بیته د افغانستان سیاسي اعتبار په نړیوال ټولنه کې تعمیم شي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي له واشنگتن د سکایپ لاري د افغان پلاوی د سفر په اړه ازادي راډیو ته وویل.
اول دا چې څنګه کولای شي چې په قواو له وتلو وروسته امریکا د افغانستان د قواو سره د حکومت سره په څه ډول په څه شرایطو سره هم مسلم کړي. دوهم دا چې د سولې د خبرو د چټکتیا لپاره کوم کارونه باید وشي، او په عین زمان کې افغانستان کې د سیاسي اتحاد رامنځته کېدو لپاره کومې توصیې کوم کارونه پکار دي.
اسوسییټډ پریس اژانس خبر ورکړی دی چې امریکا به له افغانستان څخه تر بشپړ وتلو وروسته، یعنی د ټولو ځواکونو تر ایستلو وروسته، بیا هم شاوخوا 450 عسكر په افغانستان کې وساتي. لږ به خبرتیا وروسته په دې اړه په تفصیل اوریدل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
په داسې حال کې چې افغان حکومت له وسلوالو طالبانو د اتو ولسوالیو د بیرته نیولو ادعا کوي، د طالبانو ویاند وایي چې دا مهال تر سلو ډېرې ولسوالۍ د دوی په ولکه کې دي. بل لور ته اسوسییټډ پریس اژانس راپور ورکړی چې امریکا به له افغانستانه د خپلو ټولو ځواکونو له وتلو وروسته هم شاوخوا 450 سرتیري په افغانستان کې وساتي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي یوازې 13 شپې دری ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې دي. دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان نن د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو تر دې دمه 8 ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې.
نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بر اساس پلان و برنامه مشخص را که
د افغانستان امنیتی و دفاعی ځواکونو د یو مشخص برنامه په لړ کې تر اوسه 8 ولسوالۍ په کندوز، بلخ، تخار، پکتیا او فاریاب کې نیولې دي. اوس مهال د پرمختګ په حال کې دي او یوازې 13 شپې دوه ولسوالۍ احمد آباد او سید کرم په پکتیا کې نیولې او فاریاب انخوی ولسوالۍ هم نیولې ده.
د طالبانو پاکستاني شو
نموړي ول چې د تخار، بنګي او فرخار ولسوالۍ، د بلخ ولسوالۍ، د کندوز، ارچي او علي آباد، د پکتیا سید کرم، احمد آباد او د فاریاب اندخوی ولسوالۍ نیولې ده. خو وسلوالو طالبانو بیا د ادعا رد کړي او ویلي چې د مهال 209 ولسوالۍ دي. طالب ویان زبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا نن سهار سره زموږ ټول ولسوالۍ تېره شپه کې مسقط کړي دي، په بغلان کې او فاریاب کې او په جنوب سیمو کې 109 ولسوالۍ شوې.
په همدې حال کې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز مارک میلی د امریکا کانګرس ته ویلي چې امریکایي ځواکونه د طالبانو له پرمختګونو وروسته د افغانستان وضعیت له نږدې ساري. ښاغلی میلی ویلي چې د افغانستان د ټولو 409 ولسوالیو څخه اوس 1 د طالبانو په ولکه کې دي. له دې سره په ډیرو ولایتونو کې جګړه توده شوې او ولسي پاڅونونه هم د خلکو ترمنځ ګڼې اندېښنې رامنځته کړې دي. دې سره هم مهاله امریکا ته د ولسمشر غني د سفر په درشل کې اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې امریکا بل افغانستان څخه تر بشپړ وتلو پورې هم خپل 450 سرتیري د خپلو ډیپلوماټانو د امنیت خوندیتوب لپاره په افغانستان کې وساتي.
د غزنی یو شمېر اوسیدونکو او محصلین وایي دلته د کورونا ویروس مخنیوي په هدف یوازې د زده کړو په مرکزونو بندیز لګیدلی، نور هر څه خلاص دي. دوی وایي په جوماتونو، فاتحه خانو او نورو ځایونو کې هغه ډول ګڼه ګوڼه ده لکه پخوا چې وه. د غزنی د روغتیا چارواکي هم وایي که خلک احتیاط ونه کړي په غزنی کې به ناورین رامنځته شي. تفصیل په دې راپور کې.
د غزنی ښار کابل کندهار سړک ته چیرمه د ودونو د یو ځل مخته په لسګونو موټران ولاړ دي. دلته د خلکو زیاته ګڼه ګوڼه هم ده. ماشومان لوبې کوي، ځوانان اتڼونه کوي، سپینګیري او نور کسان سیل ته ولاړ دي. د دغه سالون څخه په نږدې واټن په یو جومات کې هم ګڼه ګوڼه ده. ډیری لمونځ کوونکي را روان دي، نه واټن مراعت شوی او نه هم ماسکونه اچولي دي.
قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه.
خو په ښار او مارکیټونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه تر دې څو چنده زیاته ده. لیو بل سره روغبړ او ناست ولاړه کوي، اما تعلقات هم د پخوا په څیر دي. واټن مراد ماسک چول او لاس په صابون مینځل دلته خلکو ته ټوک او د سیسه معلومیږي. یوازې ځان به په خدای سپارو پر نظریه ټینګار کوي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی اوسیدونکي وایي دلته یوازې د زده کړو په مرکزونو بندیز دی، نور نو هر څه خلاص دي. نه حکومت تدابیر نیولي او نه هم خلک د خپل او د ټولنې د نورو وګړو د روغتیا خیال ساتي. زهره افضلی د غزنی پوهنتون د کمپیوټر ساینس پوهنځي محصله ده. دا وایي له بده مرغه چې دلته یوازې په درسي مرکزونو بندیز دی، نور نو هر ځای ګڼه ګوڼه زیاته ده.
سیحتامی هم خپل قرنطین یوازې په زده کوونکو او محصلینو لګولی، نورو ځایونو بازار او د خلکو ګڼې ګوڼې ته نه ګوري. دلته زده کوونکي او محصلین به ضرر کوي.
عبدالحی د میدان وردګ ولایت دی، خو په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو محصل دی. نوموړی وایي زده کړې یې ټکنۍ سوي دي. حکومت یوازې د زده کړو مرکزونه بند کړي، نور هر څه خلاص دي. د خلکو ګڼه ګوڼه تر پخوا اوس لا زیاته ده. عبدالحی غوښتنه لري چې یا دې د زده کړو مرکزونو ته د فعالیت اجازه ورکړل سي، او یا دې هم په سالونونو، جوماتونو، د فاتحه خانو او ګڼه ګوڼې په ځایونو کې د خلکو په راټولېدو بندیز ولګول سي تر څو دغه ناروغي کنټرول سي.
نو خلک زیات له مشکلاتو سره مخ دي، نشي کولای چې خپل زده کړو ته ادامه ورکړي.
د غزنی ترڅنګ په ټول هیواد کې کرونا ویروس اوس هم په تیزۍ سره مخ په خورېدو دی. د غزنی روغتیا پالان وایي که خلک احتیاط ونه کړي ناورین به رامنځته سي. دوی له خلکو غواړي چې کرونا جدي ونیسي او دا ټوکه ونه بولي. په غزنی کې د روغتیا رئیس ډاکټر ظاهر نیکمل:
که چیرته تاسو له موږ سره او زموږ له ډاکټر صاحبانو سره همکاري وکړه، انشاءالله چې کرونا دریمې څپې سره به هم زموږ مبارزه کامیابه وي. که چیرته خلک همکاري ونه کړي، قرنطین مراعت نشي، مکاتب مسدود نه وي، نو دا مبارزه له ستونزو سره مخ کېدای شي.
که د غزنی اوسیدونکي په جماعتونو، فاتحه خانو او دینی مدرسو کې د کرونا ویروس پر وړاندې د تدابیرو د نیولو غوښتنه کوي، نو د حج او اوقافو ریاست د ارشاد او د دعوت څانګې مشر عبدالباری حقانی وایي:
موږ ټولو علماو، مساجدو، خطیبانو، امامانو ته خبر ورکړی ده مخکې له دې چې مسجد ته خلک داخل سي وقایوي او روغتیایي اصول باید مراعت کړي. دویم، د جماعت د لمانځه کوونکو ترمنځ باید فاصله مراعت سي. دریم، فاتحه خواني او غونډې په مساجدو کې په کلکه بندې دي. که چیرې چا له دې نه سرغړونه وکړل، هغه به له جدي اقدام سره مخ کیږي.
د غزنی سیمه ییزه اداره هم له خلکو غواړي چې د ګڼې ګوڼې په ځایونو لګیدلی بندیز مراعت کړي. د والی وندوی واحد الله جمعزاده وایي: له کرونا ویروس سره د مبارزې کمیټې په غزنی کې په ځینو سیمو کې د لسو ورځو په موخه د قرنطین امر کړی، چې هغه موده اوس پوره سوې ده.
هغه ځایونه چې زیات بیروبار په پکې و، لکه تکیه خانې، پاتیا خونې، د ودونو تالارونه او ځینې نور، قرنطین اعلان کړی و. د جوزا میاشتې پر 13 تاریخ باندې قرنطین اعلان شول، تر 28 تاریخ د لسو ورځو دپاره.
غزنی هم د هیواد له هغو 14 ولایتونو څخه یو دی چې د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي په موخه شاوخوا درې اونۍ وړاندې پکې د زده کړو ټول مرکزونه د دوو اونیو لپاره تړل سوي وو، چې دغه موده دوه نورو اونیو ته سیوه غځېده.
قدرمنو اوریدونکو، ډاکټر محمد شریف سیلانی هم سلام. د کورونا د مخنیوي په خاطر باندې د لاندې ټکي هرومرو په نظر کې ولري. کله چې تاسو بهر ته وځئ، خامخا ماسک نه استفاده وکړئ، ماسک کاروئ، او کله چې له بهر نه بیرته راځئ نو خامخا لاسونه په تودو اوبو او صابون سره پریمینځئ، او حتی امکان کوشش کوئ چې هغه ځایونو ته هلته ګڼه ګوڼه ډیره ده لاړ نه شئ.
دا ازادي راډیو په روانه خپرونه کې تر 12:30 بجو وروسته روغتیا د ژمن شتمنۍ پروګرام هم کورونا ته ځانګړی شوی دی. د اروپایي اتحادیې مشرانو تیره شپه ناوخته په خپله غونډه کې له روسیې سره د خبرو وړاندیز رد کړ. دوی وویل چې د روسیې په چلند کې د پام وړ بدلون نه دی راغلی، نو له ولادیمیر پوتین سره د اروپایي اتحادیې د سرمشیزې وړاندیز ردوي. پوتین د دې وړاندیز هرکلی کړی و. تفصیل په دې راپور کې:
د اروپای اتحادیې مشران د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې پر وړاندیز جوړ را نخلل. دوی په دې برخه کې وروسته له دې موافقې ته ونه رسېدل چې د اروپای اتحادیې هغو هیوادونو چې له روسیې سره پوله لري وویل له پوتین سره کتنه به ناسم پیغام ورسوي. د اروپای اتحادیې مشرانو نن جمعه په یو بیان کې بېله دي چې له پوتین سره د کتنې یادونه وکړي وویل دوی به له روسیې سره د دیالوګ بڼه او شرطونه وارزوي. فرانسې او جرمني د 2014 له جنوري را په دیخوا له پوتین سره د کتنې وړاندیز کړی و. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون وویل بی دیالوګ نه کیږي، باید د اختلافاتو په شمول په ټولو مسئلو خبرې وکړي، دا د حل یوازینی لار ده. خو په بروکسل کې د تیرې شپې له خبرو وروسته د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل خبریالانو ته وویل چې له پوتین سره د کتنې پر سر موافقه ونه شوه. پوتین د دې وړاندیز هرکلی کړی و. میرمن مرکل د تیرې شپې خبرو ته په اشارې وویل دا آسانه نه، بلکې ډېرې هر اړخیزې خبرې وې. مرکل تر دې وړاندې په برلین کې د خپل هیواد د پارلمان غړیو ته ویلي و چې د وروستیو میاشتو پیښو وښوده چې د روسیې د لمسونو په وړاندې په نامنظم ډول عکس العمل کافي نه دی. دې د روسیې د آنلاین حملو په وړاندې د یو لاس او ګډ غبرګون لپاره د میکانیزم د جوړېدو پر اړتیا ټینګار وکړ. د اروپایي اتحادیې د هیوادونو د مشرانو په منځ کې چې له پوتین سره د خبرو مخالفت یې وکړ، یو هم د لیتوانیا ولسمشر و. گیتاناس ناویسیدا وویل باید له روسیې سره په احتیاط چلند وشي. د ده په وینا تر اوسه پورې د روسیې په چلند کې د پام وړ بدلون نه دی راغلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د ازادي راډیو د دوو بجو په خپرونه کې ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام هلمند ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې د سکایپ او ټلیفون له لارې په دې خپرونه کې برخه واخلئ او د خپرونې له میلمنو پوښتنې وکړئ.
ستاسو له پیغامونو
د ننګرهار ولایت دلالپور ولسوالۍ د ټکنالوژ د کلینا ګلدین تای سره په تماس کې مازم درخواست او توقازه ازازه چې افغانستان کې ورس په ورس باندې احتمادي ډیریږي، مخ پر ترقې باندې ګراني روانه ده. ظلم چې څومره ورس پر روان دی دا امریکي ډیریدو کې همدارنګه ګرانه یا قیمتي دا همداسان دي ورس په ورس باندې په ډیریدو کې ده. د افغانستان څومره لوړ پوه چارواکي چې دي هېچا د غریبو خلکو غم ونه کړي، نه یې د ظلم کچه راکمه کړه او نه یې تاسومره قیمتي او ګراني کې روان ده، نه د دې کچه راکمه کړه. په افغانستان کې کاروبار د غریب سړي لپاره نشته دی، نه غریب سړي له څوک کاروبار وکړي، نه نو له څوک حکومت کې وظیفه وکړي، نه ولا په معرف کې وظیفه وکړي، نه ولا په نظامي کې وظیفه وکړي. هغه وظیفه ولا وکړي چې هغه هغه مالدار سړی نه کوي. همدارنګه په افغانستان کې څومره کومکونه چې راغلي، 250 ملکونه افغانستان له راغلي دي، خو هېڅ د افغانستان خلکو هېڅ خوشحالي کې نه لري. سلام ګلدین څخه نورو
ورور زموږ د هلمند خبره کو لارې ټولې باندې کړو کروندې مختلف طبقات ته بازار ته لاسرسی نه لرو، نو یله کو چې موږ دا لارې که طالبان کو حکومت ورور دا د پلاټ ځان لارې ته معنا لري موږ کستنه ګرځ ته بازار ته نه ورکی. السلام علیکم.
زابل ولایت خمی اړیکه درسته نیولې ده. نوم مې زیتو خان ده، نایب کازوی ما بس کورونې کرونا نیولې ده تقریبا 45 نفر یو. نو زابل صحت خامیه ته ور دوره ته ویل چې مواد ختم شوی دي، نو اوس موږ څوک زموږ لار شي ده د محصلینم کرا پکشی دی او مکتب شاگردان مم دی ولا کدونه شی یا روپی یا شی لروډیر مسکینانو مخسای. نو دغه ته غوډ هله د مزاخ تر غوړو چار وره.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
یو پوزړه پورې مطلب په جرمنی کې لومړنی هوایی ټکسی آزمایشتي الوتنه وکړه. دا ټکسی چې د جرمنی وی کمپنی جوړ کړی په فرانسې کې و آزمایل شو.
په جرمنی کې لومړنی جوړ شوی هوایی ټکسی 1500 متره آزمایشتي الوت وکړ. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د جرمنی د اولو کوپتر کمپنی هوایی ټکسی د دوشنبه په ورځ د فرانسې په آسمان کې و الوت. دا ټکسی چې د فرانسې په یوه نندارتون کې ازمیشتي البته وکړ، په پام کې ده د پاریس د 2024 په اولمپیک سیالیو کې عملا سپرلی له یوه لوبغالي بل ته ورسوي. دا ټکسی یوې کوچنۍ څرخه کې یا هلیکوپټر ته ورته دی. دغه ټکسی پاریس ته نږدې له لوبورژې هوایي ډګره الوت پیل کړ او له درو دقیقو وروسته په عمودي ډول پر مځکه کېناست.
د دې ازمیشتي الوتیا ټیسټ په لړ کې په الوتکه کې څوک سپاره نه وو او ټکسي په داسې حال کې چې سرعت یې په ساعت کې 1.5 کیلومتره او لوړوالی 1.5 متره و نیم کیلومتر والوت. دا هوایي ټکسي 2 تنه سپرلۍ بیولی شي. تر دې مخکې په امریکا او ځینو نورو هیوادونو کې هم هوایي ټکسي ازمیل شوی دی.
دولس بجې او 1:30 شوې. لنډ خبرونه له سالی محمد سالی څخور.
امریکایي چارواکو ویلي تمه کېږي چې په افغانستان کې د امریکا 650 پوځیان د ډیپلوماتانو د امنیت د خوندیتوب لپاره پاتې سي. د امریکا د متحده ایالاتونو د مشرانو جرګې د جمهوری پالو مشر مچ مکانل غوښتنه وکړه چې له افغانستانه دې د بهرنیو ځواکونو وتل وځنډیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي واشنگتن هغه افغانان یوازې نه پرېږدي چې په افغانستان کې د امریکا له پوځ سره همکاري کړې ده. جو بایدن دا خبره په سپینې ماڼۍ کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د کتنې په درشل کې کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي د فاریاب اندخوی ولسوالۍ بیرته د دولتي ځواکونو لخوا ونیول سوه. دغه ولسوالۍ پرون مازدیګر د وسلوالو طالبانو لخوا نیول سوې وه. د کونړ د امنیه قمندانۍ ویاند وایي په تېرو 4 ساعتونو کې په اسمر او غازی آباد ولسوالیو کې د بهرنیو اتباعو په ګډون 40 تنه وسلوال طالبان وژل سوي او 8 نور ټپیان سوي دي. د کاناډا د متخصصانو رسمي راپور وایي داسې شواهد موندلي چې ښیي د اوکراین مسافر وړونکي الوتکه تیر کال په لوی لاس ویشتل سوې ده. په ایران کې د دې پېښې په نتیجه کې د الوتکې ټوله 1.6 سورلۍ ووژل سوه. د امریکا د متحده ایالاتونو په فلوریدا ایالت کې د یوې 12 منزله ودانۍ د یوې برخې تر نړېدو وروسته د نورو کسانو په لټنه روانه ده. په پېښه کې د وطن مړینې تایید سوې او 100 کسان اوس هم تری تم دي. او د پاکستان سوپر لیگ شپږم دور د ملتان ټیم وګاچه.
اوس هم روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کورونا ته ځانګړی شو.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
صحت او زندگی 1296 اف ام 100.5.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی صحت یا روغتیا خوش آمدین. موضوع بحث ما باز موضوع روز است، موضوع مبارزه با کرونا. محترم دکتر میرویس علیزاده معاون سخنگوی وزارت صحت عامه مهمان برنامه ما هستند و همچنان محترم دکتر فضل احمدزاده هم متخصص داخل هستند، اونا هم مهمان برنامه هستند. از مهمان امیل لحظه برشان خوش آمدید میگیم. اول علیزه صاحب،
بله، ما حقیقت تاسو معلومه شته چې اوس موږ د درېمې موج، یعنی د کرونا د درېمې څپې، هغه د ګراف نظر هغه پیک ته لوړې څوکې ته رسېدونکي یو، او هیوادوال په دې پوهېږي چې په دې شپو ورځو کې متاسفانه زموږ د مثبتو پېښو زیاتوالی هم لیدل کېږي، او متاسفانه د مړینو کچه زیاتوالی هم لیدل کېږي، او ورځ تر بلې زموږ په روغتیایي مراکز باندې لوډ ډېرېږي. همدا رقم سره چې څومره ناروغان دي هم په روغتیایي مراکزو ډېرېږي، همغومره د روغتیایي سکتور پر وړاندې باندې چارشونه، یعنی ستونزې ډېرېږي. بالخصوص د اکسیجنو په برخه کې چې زموږ ځینې ناروغان تقریبا 6% ناروغان زموږ اوس وخیم حالت کې دي، د اکثریت اکسیجن طلبه دي. نو بنان هیوادوالو څخه مو غوښتنه ده د هم روغتیا وزارت روغتیایي لارښوونې په نظر کې ونیسي، حداقل دوی کچیرته موږ سره 2 هفتې هم همکاري وکړي او روغتیایي لارښوونې په خپل ژوند کې عملي کړي، نو تاسو په دې متيقن اوسئ چې موږ به ډېر ژر زموږ ګراف به هم لوړ شي او ډېر ژر به ټیټ شي. یعنی په همدغه ځای کې به چې دا اوس موږ روان یو، فیصدۍ له مخې چې تقریبا روزانه د 30% زموږ د مثبتوالي میزان اوچته دی، همدلته به زموږ ګراف پاتې شي او بېرته به زر راښکته شو. نو د هیوادوالو همکاري په دغه برخه کې ډېره زیاته اړینه او مهمه ده، ترڅو روغتیایي سکتور شي کولای په ښه توګه کوم ناروغان چې موجود دي هغه ته ارزښت خدمات
وکړي.
زموږ استاذ هیوادوال تر دغه اوسه پورې تقریبا ټول په دې باندې پوهیږي چې دا خطرناک مرض ده، خو هیڅوک همکاري نه کوي. دغه همکاري د خپل ځان سره همکاري نه کوي، د خپل فامیل سره همکاري نه کوي، د خپل هیواد سره همکاري نه کوي. په هغه شکل باندې چې وړ وي زموږ ستاسو هیوادوال همکاري نه کوي، او له بلې خوانه دولت په خپله کوشش کوي وزارت صحت عامه هغه کوم امکانات چې لري ټول امکانات په کار باندې اچولي دي. دولت خپله هڅه کوي، خصوصا وزارت صحت عامه خپل کوششونه کوي ټول هغه مشکلات یا ټول هغه خطرات چې د مرض دخوانه زموږ ستاسو ټولنې ته متوجه دي، زموږ ستاسو هیوادوالو ته متوجه دي، زموږ ستاسو خلکو ته متوجه دي. دغه ټولو باندې روزانه د میډیا د لارې نه بس دغه وړاندې خلکو ته وړاندې کوي، خو زموږ ستاسو هیوادوال باید دغه ټولو صحي لارښوونو ته باید جدي توجه وکړي. زموږ ستاسو په هیواد کې دغه اوس 3-5% خلک چېرته دغه صحي لارښوونې مراعت کړي، نور باقي مانده ټول ورباندې پوهېږي، نه د ماسک څخه استفاده کوي، نه د دستکشو څخه استفاده کوي، نه خپل لاسونه په متکرر ډول سره مینځي، او نه د تجمعاتو څخه ځان ساتي. که چېرته یو څوک د ماسک څخه استفاده وکړي 50% د مرض د سرایت مخه نیسي، که چېرته دوه نفره دواړه د ماسک څخه استفاده وکړي د دې دغه سرایت ښه پټه کته کیږي. نو په همدې اساس باندې زموږ هیوادوالو ته همدغه توصیه ده، زموږ ورنه غوښتنه همدا ده چې دوی باید کوشش وکړي چې دغه مرض جدي ونیسي، د خپل ځان سره کومک وکړي. که چېرته د دوه نیول تر درې هفتو پورې دوی دغه قرنطین هم مراد کړي، ټول هغه صحي توصیه چې دوی ته کیږي دا مراد کړي، د عملي کړي، د دې دغه د سرایت هغه چې کومه دا ماتیږي، هغه د زنجیر کړی ماتیږي، سرایت کې کموالی راځي، نو آهسته آهسته په د پیښو کې کموالی راځي. نو زموږ ستاسو هیواد او زموږ ستاسو هیوادوال بیا دغې نه وروسته له دې خطر څخه ساتلی شي. خو که چېرته خدای مغړه په همدې شکل باندې لکه دا اوس چې روان ده، او همدغسې د زموږ ستاسو هیوادوال هم د دې مرض په مقابل کې بې تفاوتي وکړي، او دغه هیڅ طبي او دغه مسلکي لارښوونې دا مراد نه کړي، نو لری نه ده چې زموږ ستاسو هیواد او زموږ ستاسو هیوادوال د یوې ډېرې لویې فاجعې سره مخامخ.
تشکر. اول مهمان دیگر ما هم هستن، محترم ډاکټر میرویس امینی، مشاور کمیسیون صحت جوانان و تربیت بدنی ولسی جرګه. بفرمایید ډاکټر صاحب امینی.
بسیار خوب، جواب شما تا جایی که شما در جریان قرار دارین، وزارت صحت عامه یا وزارت سکتوری است که از خدمات سینجا به تمام نیازمندا و به تمام مردم افغانستان اجرا میکنه. در مورد کرونا باید بگویم که عرضه خدماتی را که وزارت صحت عامه تا حال بر مردم اجرا کرده، از موج اشغوی موج اول کرونا تا حال تقریبا قناعت بخش بوده، اما کاستی ها کمی هایی را هم در قبال خود داشته.
بله، تشکر دکتر سرامینی.
تشکر نظر فیر. یو مهمه مسله دا ده، یو سروی ترسره شوی و زه به ځان معلومات ورکړم. په هغه سروی کې ښودل شوی وه چې درېیم نهاد چې ترسره کړی وه، زموږ د هېواد 99% وګړي په دې باندې پوهېږي چې د کرونا د ناروغۍ لپاره کومې روغتیایي لارې چارې په خپل ژوند کې عملي کړي تر څو په دغه ناروغۍ اخته نه شي. یعنی زموږ د هېواد 99% وګړي په دې مسله باندې پوهېږي. دا چې دوی پوهېږي او په خپل ژوند کې نه عملي کوي، دا یو غټ مشکل او ستونزه ده. تاسو که چېرته وګورئ پام دې کابل خار کې چې زموږ ډېر ځکه کسان دي په موټر کې بناست وي، په بازار کې روان وي، او ډېر لوستي کسان ورته مال خپل به ماس به نه چور. دا یو غټ مشکل دی چې موږ ورته مخ یو. بل راغلو د بستر په برخه کې او د ارقامو په برخه کې، ارقام حقیقت دی، کوم ارقام چې موږ سره رسېد دي دا ارقام دي چې ناروغان مجبور شي دي چې لاړ شي یا خپل په خوخه باندې خپل تست سره کې به دولتي او خصوصي سکتور کې او دا مثبت راوځي، نو دا هغه ارقام سره دي. ارقام له دې څخه څو چنده اوچته دي. دې سره موږ قناعت لرو ځکه ډېر څه وګړي دي چې هغه خپل پیږي چې ناروغي باندې اخته ده، مګر تست نه تر سره کوي، ضرورت نشته. اراز ولې نه د کرونا دي په کور کې ځان قرنطین کوي یا په کور کې د خپل ناروغي په طریقې یا یو شخصي ډاکټر ته ورځي درمل اخلي دي کور ته بیرته مراجعه کوي. نو بلان ارقام مو باندې ممکنات لري چې څو چنده ډېر دي. برادو د بستر په برخه کې چې کافی بستر دی، یوازې د بستر او ایجادول د حل لار نه ده تر څو وادول موږ ترام کړی چې هغه پدې معنی کوم د کابل ټول شفخانه د کووډ نیوس ناروغان لپاره ځانګړي کوو او وادول موږ ترام کار نه شي، موږ به تر څو پر بستر د سر اضافه کوو. هدف دا دی چې د وادول همکاري ته مهمه ده تر څو د مثبت پیښو ګراف راکښ شي. تاسو مرمشته چې موږ د غووس شپېته او نتراتیا کې سره بستر افزایش هم په مرکز کې تر سره کړی، هم په ولایتو کې. په مرکز کې موږ یو د افغان جاپان روغتون درلوده چې خوشبختانه د جنا روغتون، قصبي روغتون، اندونیزیا روغتون چې په شرق د کابل کې واقع ده، هلال احمر روغتون، دا هم د کرونا ناروغان لپاره ځانګړی شوی دی. او د وزیر اکبر خان روغتون کې هم یو برخه به موږ د کرونا ناروغان لپاره
سبا ته یا بل سبا ته ځانګړي کوو چې چېرته ناروغان ډېر شي، موږ به دته هم بستر وو. دا بیا هم وایم چې د بسترو اضافه کول د حل موږ مجبور یو چې څومره ناروغان راځي موږ ورته ډېر اضافه کړو، خو د هېوادوالو همکاري په دې کې ډېره زیاته مهمه ده.
تشکر علیزه سیب. خب حال مهمان های محترم با اجازهتون شنونده عزیز سوالاش بگیریم. بله شنونده عزیز
محترم، نبی الله زابلی امین از غزنی روی خط هستم.
بله زابلی سیب بفرمایید.
تشکر دکتر صاحب محترم، پوښتنه مې همدا ده. دا چې زه خپل غزنی کې د ادرس لور راځي مخکنی یو مریض لري، نو لاړم یو شفاخانه ته، یو شخصي شفاخانه ته، هلته غواړم هغه مریض ته دوا وکم. نو کله چې شفاخانه د شپخانی په یو بسرخانه کې څو دانې کرونا مریضان داسې په فاصله کې لویری داسې په فاصله کې وینم، نو کله چې مریضان وینم هغه مریضانو ته اکسیجن چالان ده، خو د دې بیا هم ډیر ټخی او ډیر نه پستنګي وا. او هغه تر څو چې زه له شپخانی نه خارجېدم د دوه ساعتو په جریان کې چې څو زه تلم شپخانی کې لا هم دې ته اکسیجن نشانه وو، نو آیا په دې شخصي شپخانه کې د مریضانو ته اکسیجن چالان ده، د دوی په څومره مصرف یا څونه ډیر لګښت پر دې راځي، او دوی ته باید شپه ورځ اکسیجن چالان دي که داسې په څو وخت کې څو لګښت یعنې په څلورو ساعتو کې پر دې د اکسیجن نه دي؟ مننه.
اول از لحاظ تخنیکی احمد صاحب شما بگوین، باز از لحاظ دیریت علیزه صاحب بگوین. اول احمد صاحب
میخی دیر مننه نظر صاحب نبی اول از زویلی صاحب دیر مننه. دا چه مریض شخصی شفاخانه تا وړی ده، اول تا شخصی شفاخانه که مریضانو چه اکسیجن و تا چالانو توخای هم درلود پدی بانی سمر مصرف رازی مصرف لکمبخی چه مگور تا اشاره و کولا اول باید داو ویو چه کلی دی کرونا مریض تا دی اکسیجن توسیه کول ضرور دی. نو چې کله یو څوک په کرونا باندې مصاب شي، په کرونا باندې اخته شي، دغه د کرونا وایرس چې کوم ده، دا چې کله سږو ته ورسیږي په داخل د سږو کې یو قسمت چې هغه ته اسناخ وایي یا الوی لرزه، په هماغه قسمت کې تبادله د غازاتو صورت نیسي. تبادله د غازاتو په دې معنا باندې چې کاربن ډای اکساید د بدن څخه ووځي او اکسیجن بیرته بدن ته او وینې ته داخلیږي. کله چې دغه وایرس په همدغه قسمت کې پاړسوب رامنځته کړي یا مثلا دلته اوبه جمع شي یا دلته دغه قسمت وپړسیږي، نو دغه تبادله د غازاتو ښه صورت نه نیسي. کله چې د غازاتو تبادله په ښه شکل سره صورت ونه نیوله، نو دې مریض ته بیا نفسنګي یا ستړتیا پیدا کیږي او ټوخی ورته پیدا کیږي. نو چې کله دا مشکل ورته پیدا شو، نو په وینه کې د اکسیجن سچوریشن کمیږي. کله چې په وینه کې د اکسیجن سچوریشن نه وینه ټیټ شو نه وینه، نو په دې صورت کې دې مریضانو ته اکسیجن ضرور ده چې باید اکسیجن ورته ورکول شي تر څو چې سچوریشن د اکسیجن په داخل دی وینه کې لنوي څخه پورته لاړ شي. په هر اندازه چې په وینه کې د اکسیجن سچوریشن کمیږي یا د اکسیجن اندازه او مقدار په وینه کې کم ټیټ راځي، په هماغه اندازه باندې دې شخص ته د اکسیجن هغه مقدار په هماغه اندازه زیات مقدار ورته ضرورت، تر څو چې په وینه کې اکسیجن بیرته پورته لاړ شي. نو دغه نظر ودی ته اکسیجن خو چې د پخوا ډیر ارزانه وو، دا چې نن سبا د کرونا مریضان ډیر زیات دي او د اکسیجن تقاضا هم ډیره زیاته ده، نو بدبختانه زموږ ساسو په ملک د پخوا څخه د اکسیجن لپاره کافي داسې پلانټونه نه وو، داسې فابریکې نه وي چې اکسیجن تولید کړي، یا بالونونه په کافي اندازه سره موجود وي، یا په هر ځای کې اکسیجن ته لاسرسی وي. نو نظر ودی ته چې تقاضا زیاته ده او اکسیجن کم ده، نو او دې مریضانو ته چې کله اکسیجن ته ضرورت پیدا شي، نو نظر د هغه تقاضا مطابق اکسیجن نن سبا بدبختانه ډیر زیات قیمت ده. حتی په شخصي شپخانو کې تیر ورځ کوم راپور کې ما واوریدل چې یو بالون 1500 افغانۍ ته هم ورسید، چې 1500 افغانۍ یو بالون هغه کېده. خو خوشبختانه په دولتي شپخانو کې نن سبا دا د اکسیجن پلانټونه، د اکسیجن هغه کارخانه چې اکسیجن تولیدوي، هغه نن سبا په دغه ټولو مشهورو شپخانو کې لکه جنا، افغان جافان، د قصبی شپخانه په دې کې هغه د اکسیجن د تولید کارخانه فعال شوي، اکسیجن تولیدوي. په دولتي شپخانو کې په دې باندې کوم مصرف نه راځي، خو په شخصي شپخانو کې فوق العاده په دې مریضانو باندې ډیر زیات مصرف راځي. نو کوشش وکړو چې باید مریضان دې حالت ته ونه رسیږي، نو موږ تاسو باید هغه فاصله هم مراعت کړو او د خپل وجود دفاعي سیستم هم پورته بوزو، او بیا ځای هم نه ګرځو، د ماسک هم استفاده وکړو، او لاسونه هم په متکرر ډول سره ووینځو، خصوصا هغه څوک چې هغه قلبي امراض ولري، شکر ولري، عمر یې پورته وي، یا نور مزمن امراض ولري، یا دا چې
کومې خویندې میندې حمل ولري یا دا چې ماشوم ته شیدي ورکوي دغه ټولو اشخاصو د وجود دفاعي سیستم ډېر کمزوری وي، په دې باندې بیا دغه د کورونا تکلیف ډېر سخت تمامېږي، نو اکثرا دوی بیا اکسیجن ته ضرورت پیدا کوي، دوی ته نفسنګیانې پیدا کېږي، ټوخی ورته پیدا کېږي. نو په هغه صورت کې بیا نو زموږ ستاسو هیوادوال اکثرا اقتصادي وضعیت ډېر زیات خرابه ده، نو د اکسیجن تقاضا ډېره ده، نو نن سبا اکسیجن قیمت ډېر پورته ده.
تشکر ډاکټر صاحب مزای
شفخانی و بل شفخانی ته فرق کوي.
علیزه شه باید نقطه نظر منیجمنت یا مدیریت چیز علاوه میکنین به این سوال جواب میتین علیزه شه؟
بله اکسیجن به کرونا ناروغان لپاره لکه څنګه چې ډاکټر صاحب تخنیکی لحاظ وویل چې په کوم وخت کې ناروغ ته اکسیجن ضرورت کېږي هغې باندې رڼا واچوله. د مدیریت له نظره هیوادوالو ته زما یو سپارښتنه ده، هغه دا چې اکثریت هیوادوال موږ ګورو د اکسیجن په برخه کې اکسیجن سچوریشن د مریض یعنی د اکسیجن د اندازه د مریض دوی نه معلوموي. مریض کیدای شي یو سټرس لاندې راغلی وي، یو روحي فشار لاندې راغلی وي، هیوادوال دستي ورته د اکسیجن ډبه د بازار څخه راوړي او په لوړ قیمت باندې را اخلي او یا هم د بل چا څخه د همکارۍ په توګه سره یې ترلاسه کوي او هغه یې خپل ناروغ ته ږدي او اکسیجن ورته چلانوي. همدا رقم سره په ځینو روغتیایي مراکزو کې هم کیدای شي مریض په هغه حالت کې نه وي چې دوی اکسیجن سچوریشن اندازه صحیح وي او دوی روغتیایي مراکز ته وړي چې هلته مریض اکسیجن کمبود دی. د مدیریت له نظره زموږ غټ مشکل نن سبا په هیواد کې همدا دی چې د اکسیجن په مدیریت کې او د اکسیجن په عادلانه ویش کې موږ ستونزه لرو. هغه په دې معنا چې په زیاتره هیوادوالو دا اوس ناروغ په کور کې کنم لري، یو اکسیجن یو بالون دوه بالون ځان ته په بیه اخیستي ایښي دي چې دا د نورو هغه هیوادوالو سره یو نوه حساب حق دی، هغه حق خوړل دي چې هغه اکسیجن ته ضرورت لري. بل ځینې هیوادوال ناروغ اکسیجن ته ضرورت نه لري، خفیف حالت کې وي خو اکسیجن ځان سره په کور کې ذخیره کوي چې دا یو غټ چیلنج دی، خو بل خصوص د دولتي سکتور پر وړاندې دی او د دولتي سکتور تر څنګ په خصوصي سکتور کې دی. حتی زه داسې خبر شوم چې په ځینو روغتیایي مراکزو کې اکسیجن ته مریض ضرورت نه لري، مګر هم کورنۍ په دولتي سکتور کې خو بیا دا ناروغ دا نه پیواز او نه ناروغ دا کولی شي چې وایي ما ته اکسیجن یا زما ناروغ ته اکسیجن ورکړه. په خصوصي سکتور کې بیا دوی په زوره ډاکټر صاحبان ته وایي چې ته د پیسې واخله خو زما ناروغ ته اکسیجن ورکړه، او هغه ورته وایي چې ستا د مریض د اکسیجن سږه نارمل ده. دا یو غټ مشکل دی چې د نن سبا موږ ورسره مخ
یو. شنوندي عزیز بفرمایئ صاحب، راجع به کرونا از نقطه نظر تخنیکی یا صحی اگر سوال کوین خوش میشیم.
تقدیم میدارم فضلادی وردگ هستم از ولسوالی بندیچک وردگ.
بله وردگ صاحب خوش آمدین صاحب، بفرمایید سوالاتتون رو طرح کنین.
من نه نو دویما پوښتنه په دې ډول ده محترم ډاکټر صاحب نه چې د زیاتره ځوانانو کې که دغه کرونا مرض پیدا کړي هغه د زیاتره ځوانانو د وجود واقعیت کم وي، ولې وجه څه ده؟ او زیاتره کسان په دلیل پرتو سیمو کې د زیاتره تابلیتونه استفاده کوي د درد لپاره، دا خو به کوم مشکل نه لري د وجود د موپیاد د ټیټوالي لپاره. ډېر خلک چې دغه درد اوزرده کو بیا د مجبورۍ د ورځې په ورځ کې درې یا څلور ګولۍ خوري، قوي قوي 500 ګرامه د ځان د درد لپاره، نو دا خو به کوم مشکل نه لري. او د موپیاد ولې د زیاتره ځوانانو کم وي په وجود کې د زیاتره زیات وي؟ او کومه دونه سره استفاده وکړو چې د موپیاد لوړ وي، د انسان موپیاد لوړ کړو د ویروس په مقابل کې. دا دوی
اولی نحن. السلام علیکم ورحمت الله و برکاته.
و علیکم السلام، خوش آمدین قایس پشتون.
خوش باشین، با سلام شما و سلام میمانایتان. اولی نظر ما مردم افغانستان خو عادت دارین که یک به دیگر انتقاد میکنیم، اولی هم میمانایتان یک به دیگر انتقاد آمیز جنجال نکنه که ما مرا ترسندین. و هر صورت کرونا آمد، اولی نظر کرونا یک چیزی است که ما بار بار گفتیم و یه مسئله که خود ما بار بار ادا کردیم و ادا میکنیم که این هر کس میگیره و مسلمان هم میگیره، کافر هم میگیره، با هر کس آمده. اگر کرونا پردن مسلمان هم نمیگیره، کافر هم میگیره، باید سرمایه‌دار هم نمیگیره، غریب هم میگیره. آنی شما میدانی غریب هم نمیگیره، سرمایه‌دار هم میگیره. با هر صورت کسایی که میگه که اینجا ما کرونا نداریم یا بری ما کرونا نامده با اونا هم رفتن، ولیکن بعضی کسا از شرم خود نمیگه خود پک میکنه، بعضی کسا با تبلیغات منفی اونا پریب میخورن. با هر صورت خدای پاک همه ایمان از کرونا شفا دیتا. از میمانای شما یک سوالی ما ساغای نظر، از میمانای شما سوالی ما ماست. اما مادری کی با کرونا غشته باشه به طبی خود که شیر میاته اما طبی خود یا مادر قرنطین باشه طبی خود چه رقم نگاه کنه آیا شیر دیم اما شیر دارگی اما شیرش به نخفش تمام میشه یا نمیشه چه رقم شیر بیتا و مادری که عمله باشه.
دکتر سب احمدزی بفرمین سب از شما جواب بگیریم سب.
بسیار زیاد تشکر نظر صاحب، بسیار یک سوال خوب و تخنیکی کردن پشتون صاحب. تماما مادرایی که با کرونا مصاب یا مبتلا باشه و به طفل خود شیر میته و یا تماما خانم هایی که حمل داشته باشه در این هر دو حالت تا بال به اثبات نرسیده که اینمی ویروس از طریق شیر یا از طریق کانسنتریشن شیر از مادر به طفل اینمی ویروس سرایت کنه. باز هم مادرایی که خدا نخواسته به این کرونا مصاب یا مبتلا باشه و به شیر و به طفل خود شیر میته باید تماما اهتمامات خود بگیره، ماسک از این چیزها استفاده کنه. اطفال به این مرض مصاب میشه لیکن اعراض و علائم و کلینیک نمیته بلکه یک ناقل هستن. هر طفلی که به این مرض به این مرض کرونا مصاب میشه در پیش خود اینمی طفلت تا بال اونمو علتهای اساسیش هم معلوم نیستن، اعراض و علائم و کلینیک کرونا را نمیته لیکن به دیگه مردم قابل یادی هستن که اینمی آفات یا اینمی وبا یا اینمی ویروس کرونا را انتشار بده. به این معنی اطفال ناقل هستند و از طرف دیگه تماما خانم هایی که حمل داشته باشه از طریق پلاسینتا یا از طریق خون مادر به طفل هم اینمی ویروس انتشار نمی کنه. یگانه راه هایی که اینمی ویروس از یک نفر به نفر دیگه سرایت میکنه کسی که به این ویروس مصاب میشه خصوصا از طریق دهن هستن، از طریق بینی هستن و از طریق چشم هستن. به همین اساس اینمی ویروس یک ویروسی هستن که وزن مولکولیشان از 400 تا 500 هستن، یعنی وزن مولکولیشان زیاد هستن، در فضا نمیمانه. اکثرا وقتی که یک کسی به این ویروس مصاب باشه از بدن از اینمی ویروس توسط حادثه یا توسط سلفا یا توسط افرازات بینی به محیط یا به فضا انتشار هم میشینه. بعد از او کسایی که مثلا به این چیزا روبرو میشه وقتی که از این طریق از طریق دهان، از طریق بینی، از طریق چشم باز داخل بدنشان میشه، وقتی که به داخل بدنشان رفتن از دو روز تا 14 روز، یعنی از دو روز تا دو هفته اینمی دوره تفریحیشان هستن یا ایرمیگ انکوبیشن پیریود. وقتی که یک شخص به این ویروس مصاب میشه تا 14 روز پیش از این اینمی اراز و علائم یا کلینیک کرونا پیدا میشه. 1% مردم هستن که به این ویروس کرونا مصاب میباشه، قوای دفاعی بدنشان یا مقاومت بدنشان بسیار قوی میباشه، هیچ نوع اراز و علائم مثل یک طفل واری از خود نشان نمیده. به میاساس به پشتون با جواب سوال پشتون صاحب جواب ما اینمی هستند که از طریق شیر از مادر به طفل انتشار پیدا نمیکنه و از طریق حمل هم از طرف مادر به طفلشان از طریق پلاسینتا این ویروس انتشار پیدا نمیکنه.
همین بخش خلاصه را به زبان پشتون بگین که به مادرها بسیار زیاد مهم است که زبان دیگر نمیفهمند.
طول هغه خویندې چې هغه کرونا وایرس باندې مصاب وي نو د ماشوم ته شیدې ورکوي، یا ټول هغه خویندې میندې چې هغه حامل ولري او د کرونا په وایرس باندې مصاب شي نو د شیدو ورکولو په وخت کې د شیدو د لارې نه د مور څخه دغه وایرس ماشوم ته انتقال نه پیدا کوي، او همدارنګه ټول هغه میندې چې هغه حامل ولري د حمل د لارې نه د پلاسینټا د لارې نه د مور د وینې د لارې نه ماشوم بدن ته انتشار یا انتقال نه پیدا کوي. د دې دغه د انتقال د انتشار لارې چې دي هغه په خپل دغه د طرق تنفسي یو وایرس ده. په طرق تنفسي کې دغه وایرس جای په جای کیږي، نو د طرق تنفسي د افرازاتو یا د قطراتو یا د غصاص په لارې نه چې دغه څوک په دې وایرس باندې مصاب وي چې کله حادثه وکړي یا وټوخیږي یا د طرق تنفسي افرازات بیرون محیط هغه کې، نو هماغه افرازات بیا چې کله مقابل طرف هر څوک وي په سطح باندې یا دغه په لاس باندې یا سره مستقیما تماس پیدا کړي بیا دغه د خولې د لارې نه یا د پوزې د لارې نه یا د سترګو د لارې نه دغه بدن ته داخليږي او هغه شخص ور باندې مصاب وي. او بل ماشومان چې دی په دې وایرس باندې چې کله اخته سي اراز ولایم نه ورکوي، ماشوم دی کرونا دی وایرس ناقل ده خو خپل ماشوم اراز ولایم دی کرونا دی په نسبت باندې نه رامسته کیږي.
تشکر احمد سیب. بله شنوندیز بفرمایئ سیب.
بالای آگاهی آمه و تبلیغات دیگه کار نشوه، قطع شوه، فقط بالای تداوی کار صورت بگیره. و در پهلوی از این سوال من میسته که غفلت چی هسته؟
خب دکتر سیب امینی، نوبت شماست، چیز علاوه میکنین به سوالا جواب میتین، بفرمایید نوبت شماست.
بسیار خوب، من خدمت دوست ما هست کنم در قسمت آگاهی دهی. من خدمت زیاد کنم، بهترین چیزی که ما میتونیم از این بحران به خوبی به در بیاییم آگاهی هامه است. اگر ما زیادتر فوکس ما بالای تداوی اگه باشه، میبینین همیشه شعار سیدی امی است که میگه وقایه هر دانتر از مالجه هست. در حقیقت آگاهی عامه خودش یک نوع وقایه است که ما مردم در برابر یک پاندمی وقایه میکنیم. و اگر ما آگاهی دینی عامه را برای مردم نتیم، اگر بپوشیدن ماسک اجباری نسازیم، اگر شستن دست مراد کردن فاصله اجتماعی را زیر یک چتر، گرفتن مجالس بزرگ عزیا، و اگر ما برای مردم آگاهی عامه را نتیم، طبعا که روز بروز لود کار بالای شفاخانا زیاد میشه و مریضای کرونایی زیاد میشه. ببینین آگاهی دینی عامه قسمی نیست که تنها ما تبلیغات صحیح کنیم یا تعلیمات صحیح بر مردم بدیم. در آگاهی دینی عامه مسئله بسیار همدیش که هست، خود تردد ترافیکی مردم در جاده ها، در مارکت ها، ترانسپورتیشن شهری، یک با کلش مربوط آگاهی دینی عامه و تعلیمات صحیح میشه. اگر ایرا هموطنهای ما به شکل درستش باید شایدش ایرا مراد کنه، ما خدمت شما به وضاحت براتون گفتم میتونم که ما انشاءالله به زودترین فرصت از پیک از عدالت نزولی به عدالت سودی به عدالت نزولی میرسیم.
احمدی سی محترم، شما سخنانتان جنبندی بکنین.
ډیر مننه. جنبدي دا ده چې دا کرونا چې دا یو وایرسي آفته په ټوله دنیا کې تر دغه ننه پورې چې تبابت څومره پرمخ تللی ده، وایرس تداوی نه لري، بلکې د وایرس اساسي تداوی د هماغه وقایه ده. هماغه وقایوي خبرې، هغه اهتمامات، هغه څه چې مثلا د سیاسي امیر د خوانه یا مثلا د ټولې دنیا د میډیا د خوانه خلکو ته ویل کېږي، هغه ټول نقاط باید په نظر کې ونیسي. ته څو چې د خپل ځان سره هم کومه کړې وي، د خپل فامیل سره هم کومه کړې وي، د خپل هیواد سره هم کومه کړې وي، که چیرته دغه ټول نقاط لکه مخکې چې پښتون صاحب ورته اشاره وکوله چې داسې فکر کوي زموږ ستاسو په خلکو کې بدبختانه تر اوسه پورې د هغوی دغه د پوهاوي سطحه دومره ټیټه ده، هغوی داسې فکر کوي چې دا کافران نیسي او دا پلانکی نیسي او دا مسلمان. ټولې هغه خبرې دي چې هغه زموږ ستاسو په نقطه مامیږي. نو باید موږ تاسو وقایوي تدابیر په نظر کې ونیسو، ځکه دې وایرس اساسي او فنډمنټل تداوی چې کوم د وقایوي تدابیر دي دا به جدا په نظر کې ونیسو.
علیزه صاحب، نیم دقیقه شما وخت ته یک جنبندی بکنید.
تشکر. بسیار زیاد تشکر. نظر چه باز برنامه خودتان نو ټول هیوادوالو څخه مهم نه ده چې د امریکا وزارت روغتیایي لارښوونې په خپل ژوند کې عملي کړي، یعنی امریکا وزارت سره همکار پاتې شي، همکاري په دې معنی چې د امریکا وزارت روغتیایي لارښوونې په خپل ژوند کې عملي کړي، تر څو لکه څنګه چې احمدي صاحب ویلي، د دوی روغتیا، د کورنۍ روغتیا او د ټولنې د نورو وګړو روغتیا سالمه پاتې شي. او د هیوادوالو څخه مهمه ده کوم محدودیتونه چې وضع شوي، دغه محدودیتونه په وضع کولو کې، په عملي کولو کې د امریکا وزارت سره همکار پاتې شي. صرف دوه هفتې د دې مونږ سره گزاره وکړي، انشاءالله د مثبت پیښو کموالی به رامنځته کېږي. او کوم کسان چې اراض ولایم لري، هغوی څخه مهمه ده چې په کور کې پاتې شي او په کور کې ځان قرنټین کړي. بیا هم هیوادوالو څخه مو جدي غوښتنه ده چې د محدودیتونو په رعایت کولو کې سره د روغتیا وزارت روغتیایي لارښوونې په خپل ژوند کې عملي کړي، تر څو موږ د ډېرو ناوړه پیښو شاهدان نه اوسو.
زیات تشکر ډاکټر صاحب میرویس علیزه، ډاکټر صاحب احمد، ډاکټر صاحب میرویس امینی، بسیار زیات تشکر از اشتراک.